آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدر منه او معزز اوریدونکو السلام علیکم زه حسیب الکوزیم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیدلې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې نن پنځشنبه د دسمبر د میاشتې 28مه نیټه ده زموږ د نن ماښام لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ته شر اخلاص د خبرونه په پیل کې په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته
وسلوالو د قندوز په ولایت کې یو افغان سکی یونانی طبیب وژل دی سوریه ویل دی چې قواوې د جمعې په ورځ په غون ملک کې اوربن شروع کړی دی عراقي قواوو د جنگي الوتکو په ملاتړ نن د موسل د ښار په 50 سیمو کې عملیات شروع کړل او د سربستان پولیسو ویل دی په یوې ترافیکي پیښې کې دوه افغان مهاجر مړه شوي او لس تنه زخمیان دي
زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسیره په 2016 کال کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه رپورټ لرو د ګلبدین حکمتیار د زوی د نویو سرګندونو په اړه رپورټ لرو چې وایي طالبان د افغانانو سره د مخامخ خبرو څخه بیریږي په ننګرهار کې پر کوچیانو د برید په اړه رپورټ لرو او د قندوز څخه رپورټ لرو چې یو سیک طبیب نامعلوم وسطوالو وژلی دی په نړیوالو مسایلو کې د ښاغلي ټرمپ د کابینې د جوړښت په اړه رپورټ لرو خود دې ټولو د مخه په مکرې د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم درنو اوریدونکو وسلوالو د قندوز په ولایت کې یو افغان سکی یونانی طبیب وژل دی نن سهار ناوخته د قندوز د ولایت یو سیک اوسیدونکی نرمون سنگ چې په لالا دلسوز مشهورو نامعلومو وسلوالو وجلو د قندوز د والی نطاق محمود دانش ویلی دی چې وسلوالو دغه یونانی طبیب د حاجی ګلستان د حمام په کوڅه کې وویشته او روغتون ته د رسول کېدون وروسته لټپونو مړ شو هغه وایي د لالا دلسوز د وجلو په حق له تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوي لالا دلسوز دوه کاله مخکې هم د یو برید لاندې راغلی و مګر د هغه برید نه روغ وتلی و د ننګرهار د ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې له غره نه د هاوان د توغول شوي مرمۍ په اثر د کوچانو په یو ځای کې د شپږو ماشومانو په ګډون 14 کسه زخمي شوي دي دغه پیښه نن سهار وختي د توغر په سیمه کې شوې ده د بټیکوټ ولسوال غالب مجاهد وویل چې په دې پیښه کې ټپي شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وو هغه ویلی دی چې د ملا دادالله په نوم د یو طالب قمندان کسانو د تیرې ورځې رئیسې له غرونو څخه په حکومتي تاسیساتو د هوانو ډزې کولې چې یوه مرمۍ د کوچیانو د خیمو په منځ کې لګېدلې ده په داسې حال کې چې د افغانستان د خپلواکو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نی 2016 کال د افغان خبریالانو دپاره خونړی کال بولي وایي چې په دغه کال کې د ښځو خبریالانو په ضد تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی د دغه ادارې یو نوی سرویخي چې په روان میلادي کال کې د افغان خبریالانو په ضد د تاوتریخوالي 415 پیښې ثبت شوې دي د نای د ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې کال کې 14 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي 23 ټپي شوي دي او 23 نور وهل شوي او ډبول شوي دي د نای ادارې د غراس پر رسنیو کې د ښځو خبریالانو او کارکوونکو په حق لا ځانګړې سروې کړې ده په دې سروې کې د 280 ښځو خبریالانو او کارکوونکو سره په تلیفون کې او مخامخ مرکه شوې دي د نای د ادارې مشر ویلی دی 3.2% ښځو ویلی دي چې په دفتر او له دفتر نه بهر له تاوتریخوالي سره مخامخ دي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا آشنا رادیو نه اوري سوریه ویلی دی چې قواوې د جمعې په ورځ په غون ملک کې اوربند پیل کړی دی لکه مخکینی اوربند غونډې دا ځل هم د سوریې پوز او مخالفو یاغیانو اوربند کړی دی نور وسلوال ګروپونه لکه داعش په دې اوربند کې نه دي شامل روسیه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد او ترکیه د یاغي ګروپونو ملاتړ کوي د اوربند تضمین کوي مسکو او انقره په 1300 هفتو کې ډېر مذاکره وکړي. د دې میاشتې په اولو ورځو کې د دواړو خواو په منځ ګرځټو بوربند شو او په سوریه کې د حلب د خار نه لسګونه کسان د هغو ځایونو نه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وو وایستل شول. د مسکو او انقره مقامات ویلي دي چې تروریستي ګروپونه په اوربند کې نه دي شامل، خو د حالاتو تحلیلګران خبرداري ورکوي چې هغه یاغیان چې ډېر ځایونه یې لا هم په لاس کې دي تروریستان ګڼل کېږي. عراقی قواو د جنگی الوتکو په ملاتړ نن د موصل د خار په 500 سیمو کې عملیات شروع کړل. دوه میاشتې کېږي چې عراقی قواو د داعش نه د موصل د خار د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کړي دي، مګر دغه عملیات د داعش د وسلوالو د مقاومت، د هوا د خرابوالي او د ملکیانو د موجودیت په خاطر ورو پر مخ ځي. موصل د عراق دویم لوی خار دی چې د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې دی. د چین د سینکیانګ په سیمه کې د کمونست ګوند په دفتر برید شوی دی. د چین د سینکیانګ په سیمه کې د یو برید له کبله چې د چین حکومتي مطبوعاتو تروریستي برید بللی دی، څلور کسه وژل شوي دي. برید د چین د کمونست ګوند په دفتر باندې شوی دی. سیمه ییز چارواکي وایي چې اسلامي افراطیانو د چهارشنبه په ورځ تابعه شوي چاودونکي مواد منفجر کړي دي، یو کس وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. د سینهوا خبري اژانس راپورټ ورکوي چې پولیسو په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وجلی دی. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا راډیونه اوري. د سربستان پولیسو ویلی دی په ترافیکی پیښه کې دوه افغان مهاجر مړ شوي دي او لس تنه زخمیان شوي دي. دغه پولیسو ویلی دی چې دا پیښه نن د پنجشنبه په ورځ سهار وختي د نیس ښار ته نږدې په داسې وخت کې وشوه چې یو موټر د سړک په غاړه په راغونډو شوو مهاجرو باندې راسن ورغی. یو مشکوک شخص چې مهاجر په قاچاقي ډول انتقالوي او همدغه موټر چلولو د پیښې د ځینه سمدستي تښتېدلی دی. د سربستان دولتي تلویزیون د نیس په ښار کې د یو عاجل روغتون د ډاکترانو په حواله ویلي دي چې په زخمیانو کې 15 ماشومان دي او کېدای شي د یوه زخمي دواړه پښې پرې شي. زرګونه مهاجر په سربستان کې دې ته منتظر دي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو د بحران د حل لپاره د چهارشنبه په ورځ خپل نظر څرګند کړ. خبرداري ورکړ چې د دوه دولتونو جوړیدل چې یو حل دی په خطر کې دی او یو دولت د اسرائیلو په ګټه نه دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سمدستي د کیری بیانیه وغندله او وایي د فلسطینیانو پلوي کړی دی. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د اسرائیلو ملاتړ کوي. جان کیری ویلی دی هغوی چې په لویدیځه غاړه او په ختیځ بیت المقدس کې اسرائیلو ته د کورونو د پروژو پراخولو ملاتړ کوي اوس د اسرائیلو آینده تعریفوي. جان کیری ویلی دی دا کسان یو دولت د اسرائیلو لوی واحد دولت مني، په داسې حال کې چې یو مشهور وزیر د امریکا د انتخاباتو د ختمېدو نه وروسته ویلی دی چې د دوه دولتونو د جوړېدو وخت تیر شو. نتانیاهو په 2015 کال کې په خپل انتخاباتي مبارزې کې ویلي و چې د دوه په واکداري کې به هیڅ فلسطیني دولت جوړ نشي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د جمهوری ریاست د چارو د پیل کېدو نه پس د اسرائیلو ملاتړ کوي. او د روسیې پوځ نن ویل په هغه الوتکې کې د چاودنې علائم نه دي لیدل شوي چې د یکشنبه په ورځ په تورې بهیرې کې وغورځېده. 290 پرلې ټولې ووژل شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. اوسم راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. په 2014 کال کې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي مشکلات موجود وو. په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو شدت پیدا کړ او د ملکانو او نظامیانو تلفات هم ډیر شول، خو په دغه کال کې په ځینو برخو کې پرمختګونه هم وسوه. تر ټولو لویه لاسته راوړنه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې موافقه وه. نور تفصیل د رحیم ګل ساروان په ریپورت کې.
افغانستان 2014 میلادي کال په دې هیله چې له طالبانو سره سولې ته ورسیږي له پاکستان، امریکا او چین سره د څلور اړخیزو ناستو نه پیل کړ. له طالبان سره د سولې د هڅې بریالۍ نشوې، خو د افغانستان د حکومت لپاره له حزب اسلامي حکمتیار سره سوله او د سولې د موافقتنامې لاسلیک کول د 2014 کال تر ټولو مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي. ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سپتمبر په 29 د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ.
یو عمومي اجماع، سیاسي اجماع موجوده د افغانستان پر ملي مسایلو باندې او بل لسرالون سیاسي بحث کې د افغانستان د حکومت د بین الافغاني سولې مذاکراتو په مثبت پایله سره چې د اسلامي سره موافقتنامه امضا کړه دې ته اشاره کولای شو.
خو افغانستان په همدې کال کې په کورنی سیاست کې ننګونه هم لرلې. د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات، د ولسمشر او د هغه د لومړني مرستیال په ټاکنیزو اصلاحاتو کې ګوتځنډ، د ټوټاپ د پروژې په پار لاریونونه یې هم د یادېږي. خو په بهرني سیاست کې بیا دا کال په ځینو برخو کې له لاسته راوړنو ډک بلل کېږي. د وارسا، بروکسل او د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانسونه او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ خپرول او د سیمې هغه هیوادونه انزوا ته وړل چې له ترهګرۍ ملاتړ کوي. خو 2014 میلادي کال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ و. د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې کندوز ښار بیا طالبان ونیوه. د هلمند لښکرګاه څو وارې د طالبانو تر بریدونو لاندې راغله. د فراه مرکز، د اروزګان ترینکوټ او ځینې ولسوالۍ تر تهدید لاندې وې. د راپورونو په اساس 8 ولایتونه او 16 ولسوالۍ سږ کال تر ګواښ لاندې وې. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل 2014 میلادي کال له امنیتي ننګونو ډک کال بولي.
2014 کال واقعا هم د ننګونو ډک کال و. او دا کال نه دا چې ملکي تلفاتو شمیر زیات و، د دې تر څنګ د امنیتي قوتو شمیر هم ډیر لوړ و.
دفاع وزارت امریکا غږ ته ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله 10% کې زیات شوي، خو کره شمېره نه ورکوي. دفاع وزارت دا هم ویلي چې په 2014 میلادي کال کې 10,000 وسلوال مخالفین وژل شوي. د دې کال د مې په میاشت کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د لارې د پاکستان په بلوچستان کې وژل شو. د دې کال په وروستۍ میاشت کې د جنرال دوستم او ویشچی ترمنځ مسله هم د خبرونو په سر ټکو کې وه. د سیډونکو په باور سږ کال په داسې حال کې پای ته رسیږي چې لا هم د راتلونکي کال د امنیت لپاره سرکونه نه تر سترګو کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار زوی وایي چې طالبان له افغانانو سره د مخامخ خبرو څخه بیریږي. نوموړي دا خبرې نن په کابل کې د یوې وینا په ترڅ کې کړې دي. زموږ خبریال اکرام شینواری یې پاکله رپورټ لیږلی.
حبیب الرحمن حکمتیار چې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې چې په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د یوه استازي مالي میرولي په کور د تېرې اونۍ په وسوال برید کې د هغه د کورنۍ یو شمېر غړو او په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د یوه استازي عبیدالله بارکزي د زوی د وژل کېدو په یاد جوړه شوې وه. د عبیدالله بارکزي سره د خواخوږۍ څرګندولو لپاره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د لیکلي پیغام د لوستلو وړاندې دا برید د مزدورو او اجرتي قاتلانو کار وګڼه.
د دوی په وژلو کې یا قاري وژل کېږي، یا مجاهد وژل کیجی، یا د قران کریم حافظ وژل کیجی، یا انجینر، ډاکټر او د حافظ پسیر د موجو خو تکړه ځوان په شهادت رسول کیجی.
حبیب الرحمن حکمتیار دا وکړه چې بهرنیان په افغانستان کې د بحران د ساتلو او دغه هیواد د بې ثباتۍ لپاره له طالبانو کار اخلي. هغه ویل چې طالبان افغانانو سره د خبرو څخه ویری
او چې خبرې هم کوي. تاته وایي زیواز زما امریکا سره خبرې کوم، او هغه تم خاص دا کې چې ما تم دغه ارګار ګرا کبل شي مرا کوم چې وګینه په زور او په التماس او وسل نور وړي افغانانو سره شرمېږي، ډاریږي، مخامخ خبرو ته ورته نشي تړای دی، جرأت یې نه لري.
تیرونی پولیسي چرګه کې د هلمند د وسازي مالی میرولي په کور د وسلوالو طالبانو په برید کې د مالی میرولي د کورنۍ یو شمېر غړو د وژل کېدو تر څنګ پولیسي چرګه کې د اروزګان د ولایت د وسازي عبید الله بارکزي یو ځوان زوی هم وژل شو. په دې برید کې اته تنه وژل شوي وو او د مالی میرولي په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي وو. طالبانو د برید په لومړي سر کې دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو او ویلي وو چې د مالی میرولي په میلمستون کې د افغانو پته او د جنوبي ولایتونو د پارلمان د غړو او امنیتي چارواکو په یو ګډه غونډه باندې برید کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې په دغه برید کې وژل شوی حفیظ الله پاسون بارکزی دوه اونۍ وړاندې د ګلبدین حکمتیار د ورور له لور سره کوژده کړې وه. په خپله د حفیظ الله پاسون بارکزی پلار نننۍ غونډې ته دومره وویل چې د هغه کوژده د یوې ډېرې دیندارې مذهبي کورنۍ سره شوې وه. غونډې ته د اسلامي حزب مشر یو لنډ پیغام چې نږدې درې میاشتې وړاندې د افغان حکومتوي حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک وروسته لومړنی پیغام هم ولوستل شو. همداشان دغې غونډې ته د نورو وینا کوونکو کو سربیره د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی په ټلیفون خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی هم دی غونډه ویانا او عبید الله بارکزی په خپل وینا کې د خپل زوی سره د وروستیو ټلیفوني خبرو یادونه وکړه. ویل چې دی دا ګڼي چې د دوی زوی او د افغان امنیتي ځواکونو منسوبین چې په روانه جګړه کې وژل کیږي وژنې هیڅ توپیر نه لري. خاغلی بارکزی په افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې عمل د سولې لپاره لاس په سر شي.
نه چین ستا جوړ درکې، نه روس کې، نه دا خبیث پاکستان کې، نه ایران کې، نه شیخان درکې او نه انګلیس او امریکا. او نه د افغانستان په تاریخ کې پردو بلکې کفار زموږ جوړه را کړې ده. بس دې په خپل دې ام دولت په صداقت صلح ته غاړې کشي دي، ام دې مخالف لوري کشي دي. پر دواړو باندې ږغ کوم چې نور ډېره سوه، نور د خلکو د بچو ژوند مه اخلي.
مالی میر ولی بیا ولی ته ویل چې په کوری د برید وړاندې په د باندې نه نیوي پورې بریدونه شوې دي.
د یو کم څلوېښت کالو په جریان کې پر ما باندې دا سلام حادثه وه چې پر ما راتله، خو پارک دا و چې نه نیوي حادثې چې پر ما تېرې شوي دي هغه شخصا زما پر سر وې، یوازې پر ما وې.
طالبان لا د حبیب الرحمن حکمتیار څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغې ډلې ویندویانو په تکرار ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي نظام د پلي کېدو لپاره په جګړه بوخت دي، او تر هغې چې په دغه هیواد کې بهرني ځواکونه دېره وي له افغان حکومت سره به مخامخ خبرو ته حاضر نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کوچیانو پر یو کور د لګېدلي مرمۍ په اړه څېړنې روانې دي چې په ترڅ کې د یوې کورنۍ 13 کسان ووژل شول. دغه پیښه تېره شپه د تورغار په سیمه کې رامنځته شوې ده. په دې هکله نور تفصیل ذبیح‌الله غازی په یو رپورټ کې رالېږلي.
تر اوسه لا کره روښانه نه ده چې د بټي کوټ ولسوالۍ په تورغر سیمه کې د کوچیانو په مینه لګېدلې مرمۍ د حکومت وکه وسلوالو طالبانو ایشتلې، خو په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ یو کس وژل شوی او 13 کسان زخمیان دي. د ننګرهار د والی ویانت او الله خوګیاڼی وایي په دغه پیښه کې د ټپیانو له ډلې 15 کوچنیان، دوه مېرمنې او شپږ سړي دي چې راتوغېدلې مرمۍ په منځ کې چاودلې ده. په دغه پیښه کې وی ټپی شوې مېرمنې چې د ننګرهار ولایتي روغتون کې و امریکا غکتول مرمۍ د کال په ور کې لګېدلې.
طالب حکومت سره جنگي دی، بیا ټوک روان راغی، کال ور کې ولې دی، بیا نو لاس نه پاره ولې دی، نو طالب غوړ، نو حکومت غوړ، نو جنگ غوړ، نو مرمۍ غوړ، خالي سول غوړ.
هغه وای په دغه پیښه کې دی وی ټپی شوې مېرمنې په نسغه کوچنی ام لمانځه تل چې الای دی نړۍ تسترګینه وغړولې. تر اوسه لا هم خبره ګونګه ده چې د کوچیانو په دغه میشځه کې لګیدلې مرمۍ د طالبانو که د حکومت و، ځکه دغه کلی د دواړو غاړو د سنگرونو په منځ کې ایسار دی. د پیخي یو عیني شاهد وای طالبان کلی ته تیر مو ځکه فکر کوي چې دغه مرمۍ به د حکومت و.
موږ په دغه سور منی کوی نو چې موږ په دې ماسک په پس په پس وځه راګیر سول، موږ ته زخمیان وو، سو هغه سو مرمۍ ولګې دی په کور کې، یو لس نه پاره تقریبا زخمیان سول، هغه بس دلته شفاخانه ته ورسول.
د بټي کوټ ولسوال غالب مجاهد وای ام دغه کور چې مرمۍ په لګېدلې په خپل د حکومت مخالف وسله وال دي.
دغه کې دواله شهر نه سب کړي ولاندې تي کورونه دي، یو تربور کور وو دغه ابتدایي نومېږي، خپله دغه ته ناستو دغو طالبانو قومندان دی هغه دا کار کړی ابتدایي.
خو د ننګرهار د والي ویاند وایي د دغې مرمۍ د معلومولو پسې پلټنې پیل کړې چې د حکومت که د طالبانو ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه پیخي په تړاو څنی دی ویلي، خو ډیر کله حکومت یا طالبان په دغه سبریدونو کې ملکیان زیان منای.
ګرانو هیوادوالو، د ګزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځون
د قندوز شار په ختیځ سنډه کې یو تنسیک مذهب یونانی طبیب د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. په دې هکله د سیمې څخه زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن یو رپورټ رالېږلی.
نن سهار ناوخته د قندوز ولایت سیک مذهبه اوسیدونکي نرمن سنگ چې په لالا دلسوز مشهور و د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د قندوز د والی ویان سید محمود دانشوی چې دغه یونانی طبيب د حاجی ګلستان د حمام په کوڅه کې د درمسال په مخ کې د وسلوالو کسانو لخوا وشتل شوی چې په روغتون کې د سخت ټپونو لامل ساور کړه. د قندوز د امنیت قماندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی مطبوعاتو ته وویل چې د نرمن سنگ یا لالا دلسوز د قتل په تورې درې کسان نیولې دي چې د ورځې تر پایه پورې به یې څېړنې بشپړې شي.
نو چې لالا دلسوز باندې مشهور ولې متاسفانه نن یو څوک راغلی دی او په موټر کې او په د باندې ډز کړی دا مړ شوی دی او فلانه جسد په شبخانه کې دی. خزیه جدان زمنګ د برسې لاندې ده. ان شاء الله د ورځې د ختم کې به موږ د دې اصلي پایل د قاضي پیدا کوو. قانون 75 نو درې نفر هم فلانه په دې پړاو نیولې دي چې هغه ساحه کې وو او معلومیږي چې دوی هم باز خبرو کې د سره لاس یو.
هاشمی زیاتوی چې د خار امنیت ساتل د پولیسو دنده ده خو د جنایي پیښو مخه نیول ګران کار دی او دوی به هڅه کوي چې ورته نورې پیښې رامنځته نشي. د قندوز د خار د اوسیدونکو په وینا په خوا به دوی یوازې له خاره د باندې د مخالفینو سیمو ته په تګ ډارېدل خو اوس د قندوز مرکزي چوک هم امن نه دی. تیره ورځ یو تن محلي پولیس د خپل یو بل وسلوال لخوا په ډزو وویشتل شو. د نرمن سنگ یا لالا دلسوز ماما پریت سنگ وای چې دوی په خواشل کورنۍ قندوز ته بیرته راستنې شوي خو د ناامنیو له امله یې بیرته کورونه نور ولایتونه او یا هم هند ته وړي دي. هغه وای چې دوی اوس څلور تنه په خپل درمسال کې اوسېدل خو له دې وروسته کېدای شي له قندوز څخه کډه وکړي. نوموړی د لالا دلسوز د مړینې او خپل ژوند ته د خطر په اړه داسې وایي.
پریت سنگ نوم یې دی. حکیم لالا یې مدلته دلسوز زما خورای کېږي. دېرش کاله دلته کار کړی دی. الینو نمنده وم دلته اوس سبا 9 بجې خبر نه چې درې فیرونه په کړی دي. یو په خل باندې لګېدلی دی مړ شوی دی. پاک رسېدلی دی. مونږ دولت نه دا غواړو چې پیشبیني وکړي دا چا والی دی نفر زموږ قاتل پیدا کړي. بس مونږ به نور سوی دلته اوس مونږ درې کسانو زیات نه سه درې کسانو بس دې حالت ګورو خو چېرته اوسېدلی شو زمونږ دا رڼا روز کې خلک وایي مونږ به شپې به څنګه
لالا دلسوز څو ځل امریکا غږ سره په مراکو کې پر خپلو نورو هم مذهبو باندې غږ کړی و چې باید بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي او په ولایت کې د خپلو خلکو لپاره له دولت څخه د سرپناه غوښتنه هم کوله. دوی ادعا کوله چې د سرپناه په برخه کې ورته څوک پاملرنه نه کوي ځکه په درمسال کې اوسیږي. لالا دلسوز دوه کاله وړاندې له یو وسلوال برید څخه روغ وتلی و. نوموړی په قندوز کې د سیک مذهب او هندوانو مشر هم ټاکل شوی و. د لالا دلسوز یو تن ملګری چې کله کله به یې خوا ته راته وایي چې په قندوز کې ژوند کول سخت شوي دي.
هسې که امکانات داشته باشه خو هیچ کس نمیخواهد د قندوز زندگی کنه. فقط یې نمی یک مرغ را که بسته میکنه.
هر څوک چې امکانات لري په قندوز کې ژوند نه کوي. داسې ژوند کوو لکه یو چرګ چې په پنجره کې بند کړي. له کوره چې راووزو په دې نه پوهیږو چې بیرته به کور ته لاړ شو او کنه. په دویم ځل د قندوز ښار ته د طالبانو له راننوتلو وروسته د دغه ښار مرکز هم د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره امن نه دی. په تیرو څلورو میاشتو کې د قندوز ښار په مرکزی برخه کې څو تنه صرافان ویشتل شوي او پیسې ترې وړل شوي دي. د وسلوالو لخوا دوکانونه چور شوي او په کلینیکونو هم وسلوال د لوټ لپاره ورننوتلي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به ساري شمیر جنرالان او د لوی شرکتونو میلیارډر مجریان خپل کابینې ته نومولي. دغه بیا د ټرمپ د نظر نمائندګي کوي چې وایي د ملکی مامورینو او سیاستوالو په پرتله د سوداګرۍ او صنعتونو مشران امریکا ته ښه خدمت کولای سي. د امریکا ژغ خبریال مایکل بومن رپورټ ورکوي چې د راتلونکي ادارې بدلیدونکی ترکیب په کانګرس او نورو ځایونو کې اندېښنې او ناخوښي رامنځته کړې. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ډانلډ ټرمپ په کابینه کې به لږ تر لږ درې جنرالان شامل وي چې په هغوی کې د دفاع وزارت لپاره جیمز میټس هم موجود دی.
آیا موږ د یوې قاطع مشرۍ څرګندونه کوو یا موږ ناتوانه یو؟
ښاغلي ټرمپ همداراز د لوړو پوستونو لپاره 5 میلیارډر پانګوال او د سهامي شرکتونو مجریان نومولي دي چې په هغوی کې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د اکسان موبیل شرکت رئیس ریکس ټیلرسن شامل دی.
ریکس به په ټوله نړۍ کې د امریکا د ګټو لپاره سخت کار وکړي.
خو ښاغلی ټیلرسن د تیلو په صنعت کې په خپلې دندې کې د امریکا ګټې له پامه غورځولې وي.
که روسیه وي، یمن وي، یا د منځني ختیځ په څیر یو بل ځای وي، زما وظیفه دا نه ده چې د متحدو ایالتونو د حکومت د ګټو استازیتوب وکړم او یا پرې نیوکه وکړم. دا هغه څه نه دي چې زه یې کوم. زه یو سوداګر یم.
It does concern me.
دا مې اندېښمنوي. یوازې د کابینې لپاره د ډانلډ ټرمپ د نومول شویو جنرالانو او میلیارډرانو شمیر ته وګورئ.
دیموکرات سناتور کریس کونز د سنا د بهرنیو چارو د اړیکو په کمیټه کې کار کوي.
ډانلډ ټرمپ will be the first American president in
ډانلډ ټرمپ به زموږ په ټول تاریخ کې لومړنی امریکایي جمهور رئیس وي چې په خوا یې کومه دولتي یا پوځي وظیفه نه لرله.
خغلی ټرمپ وایي چې د ویری خبره نشته.
موږ د یوې ښې کابینې د جوړولو په جریان کې یو. بې له شکه د یوې داسې کابینې لپاره چې غړي لوړ ذکاوت لري.
د کانګرس زیاتره جمهوري غوښتونکو غړیو تر اوسه پورې د خغلی ټرمپ د ټاکنو ملاتړ کړی.
زه فکر کوم چې جنرال ماتیس د دفاع وزارت لپاره یو غوره ټاکنه ده. زه خوشبین یم چې جمهور رئیس به له هر پلوه د ملي امنیت یو ښه ټیم رامنځته کړي. دا د سپینې ماڼۍ یو سهامي شرکت دی. موږ یو منتخب اجرایه رئیس لرو.
شنونکی هیوډک وای چې د خغلی ټرمپ ټاکنې د حیرانتیا وړ نه دي، خو کېدای شي چې ستونزې رامنځته کړي.
کله چې یو جنرال یو څه کول غواړي نو هغه ترسره کیږي. کله چې د یو شرکت اجرایه رئیس یو څه کول غواړي نو هغه هم ترسره کیږي. خو د امریکا په بیوروکراسۍ کې دا کار ناشونی دی. د کابینې نومول شوی غړي به ډېر ژر په دې پوه شي چې د هغه ژوند په پرتله چې دوی تیر کړی د فدرالي حکومت دننه ژوند څومره توپیر لري.
د سنا دیموکرات غړي کافي رای نه لري چې د ښاغلي ټرمپ د نومول شوي کسانو مخه ونیسي، خو پر هغوی فشار اچوي چې د مالیاتو په شمول خپل مالي حسابونه څرګند کړي، او دا هغه څه دي چې حتی په خپله ټرمپ هم تر اوسه نه دي څرګند کړي.
خبرونه په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
نن سهار ناوخته د قندوز د ولایت یو سکو سیدونکی نرمون سنگ چې په لالا دلسوز مشهورو د نامعلومو وسوالو لخوا ووژل شو. د قندوز د والی نطاق ویلی دی چې وسوالو دغه یونانی طبیب د حاجی ګلستان د حمام په کوڅه کې وویشته او وروسته په روغتون کې مړ شو. د ننګرهار د ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې لغرنه د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله چې د کوچانو په خیمو کې لګیدلې د شپږو ماشومانو په ګډون 14 کسه زخمي شوي دي. د بټیکوټ ولسوال غالب مجاهد ویلي دي چې دا ټپي شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. هغه هندي کب نیونکي چې په پاکستان کې یو کال بندیانو اوس خوشي شوي دي وایي چې په بند کې به دوی ته شکنجې ورکول کېدلې او بد وضعیت ورسره شوی دی. پاکستان د یکشنبې په ورځ 240 هندي کبنونکي خوشی کړل. سوریه ویلي دي چې قواوې د جمعې په ورځ په غونډمل کې اوربند پیل کړی دی. لکه مخکینی اوربند غوندې دا ځل هم د سوریې پوځ او مخالفو یاغیانو اوربند کړی دی. نور وسوال ګروپونه لکه داعش په دغه اوربند کې نه دي شامل. روسیه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد او ترکیه د یاغي ګروپونو ملاتړ کوي د دغه اوربند تضمین کوي. مسکو او انقره په تیر سو هفتو کې ډېرې مذاکره وکړي او د دې میاشتې په اولو ورځو کې د دواړو خواو په منځګړتوب وروند شو. په سوریه کې د حلب د خار نه لسګونه خلک د هغو ځایونو نه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وو وایستل شول. عراقي قواوو د جنگي الوتکو په ملاتړ نن د موسل د خار په 50 سیمو کې عملیات شروع کړي دي. دوه میاشتې کېږي چې عراقي قواوو د داعش نه د موسل د خار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي، مګر دغه عملیات د داعش د وسوالو د مقاومت، د هوا د خرابوالي او د ملکیانو د موجودیت په خاطر ډېر ورو روان دي. موسل د عراق دویم لوی ښار دی چې د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې دی. د چین د سیکیانګ په سیمه کې د یو برید له کبله چې د چین حکومتي مطبوعاتو تروریستي برید بللی دی، څلور کسه وژل شوي دي. برید د چین د کمونست ګوند په یو دفتر باندې شوی دی. سیمه ییز چارواکي وایي چې اسلامي افراطیانو د چهارشنبې په ورځ تعبیه شوي چاودونکي مواد منفجر کړي دي. یو کس وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د سربستان پولیس ویلي دي چې په یوې ترافیکي پیښې کې دوه افغان مهاجر مړه شوي دي او لس تنه نور زخمیان دي. پولیس ویلي دي دا پیښه نن د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د نیس ښار ته نږدې په داسې وخت کې وشوه چې یو موټر د سړک په غاړه په راغونډو شوو مهاجرو باندې سیده ورغی. یو مشکوک شخص چې مهاجرین په قاچاقي ډول انتقالوي او همدغه موټر یې چلولو د پیښې د ځای نه تښتېدلی دی. د سربستان تلویزیون ویلي دي چې په زخمیانو کې 15 ماشومان دي او کېدای شي یو زخمی دواړه پکې پرې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو مزه اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څولنډ شبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې شي. نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو د خبرو اترو یا گفتگوشنو د پروګرام سره. تر بیا په پاک الله سپارم، ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.